کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم سهار مون یک مرغه دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ماشام 8:30 بجې کیږي لومړی تاسو په مکړی د خبرونو لندېسته
امریکا په کابل او بلخ کې د شورا په مراسمو بریدونه وغندل یمن ته نږدې د دوهم ځل لپاره د امریکا په یو جنگي کشتۍ باندې ناکامه برید سوې دی او د امریکا د دفاع وبخشي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د شنبه په ورځ په سویس کې وګوري
نن پنج شنبه ده د 1915 کال د میزان د میاشتې 22 ده چې د 2014 کال د اکتوبر د میاشتې 14 کېږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه اوریدلی سي اوس په پوره خبرونه روشان نورزی تاسو ته وړاندې کی
السلام علیکم د امریکا متحده ایالاتو په کابل او بلخ کې د شورا په مراسمو بریدونه غندلې دي په خبر پاڼه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان لخوا پرون خبره شوې ده ویل سی دي چې امریکا په کابل کې د شویګانو په زیارت او د بلخ په ولایت کې د شورا په مراسمو باندې بریدونه غندي او د وژل سوو کسانو او زخمیانو د کورنۍ سره خواخوږي شي او تسلیت ورته وایي پرون د بلخ د ولایت د بلخ د ولسوالۍ د خواجه غولک د ګواهي په سیمه کې د شورا په مراسمو کې په ویرکوونکو باندې د سړک د غاړې د ماین چاودنه وسوه چې 14 کسان پکښې ووژل سول او شپږ نور ټپیان سول تر دغه چاودنې مخکې په کابل کې هم د شورا پر ویرکوونکو باندې برید وسو چې د رویټرز د خبري اجانس په خبره 18 تنه پکښې ووژل سول او 50 نور ژوبل سول د کابل د برید مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی دی یمن ته نږدې د دوهم ځل لپاره د امریکا په یو جنگي کښتۍ باندې ناکامه برید سوی دی د امریکا پوځ ویلي دی چې راکټ پرون په سری بهیرې کې په امریکایي کښتۍ یو ایس ایس میسن باندې د یمن د هغې سیمې نه وار سوی دی چې د حوثیانو په لاس کې ده دا په تیرو څلورو ورځو کې دوهم راکټي برید دی چې په سیمه کې د امریکا په کښتیو باندې کیږي د امریکا د دفاع وزارت ویلي دی چې امریکایي کښتۍ د برید د خونسا کولو لپاره اقدام کړی او د دفاع لپاره یې د راکټ خلاف راکټ استعمال کړی دی یو امریکایي چارواکي د نوم د ناخیستلو په شرط د رویټرز خبري اجانس ته ویلي دي چې نښې نښانې ښیي چې د کښتۍ نه د دفاع په خاطر دوهم راکټ د یمن د نه توغول سوی راکټ ویشتلی دی د دفاع وزارت ویلي دي چې په برید کې کښتۍ او عملیې ته تاوان نه دی رسیدلی د امریکا په جنګي کښتیو دوهم برید به د امریکا په پوځ باندې فشار ډیر کړي چې د برید ځواب ورکړي که چیرې امریکا د راکټي بریدونو ځواب ورکړي نو دا به د دا معنا ورکوي چې امریکا د لومړي ځل لپاره د حوثیانو په مقابل کې نظامي اقدام کوي د امریکا د دفاع وزارت ویلي دي چې په مناسب وخت او مناسب ډول به د برید ځواب ووایي امریکا د سعودي عربستان متحد دی د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف په یمن کې د حوثیانو په خلاف بریدونه کوي او غواړي چې د یمن جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي بیرته واک ته ورسوي حوثي یاغیانو چې د ایران ملاتړ ورسره دی د 2015 کال راهیسې د یمن مرکز صنعا او ځینې نورې سیمې نیولې دي او جمهور رئیس هادي مجبوره کړی وو چې د صنعا نه وتښتي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د شنبه په ورځ په سویس کې وګوري خو ملاقات به دوه په دوه نوي او د نورو هیوادونو استازي به هم پکښې ګډون وکړي د دغه ملاقات هدف دا دی چې د سوریې بحران ته د حل یوه ډیپلوماتیکه لاره پیدا کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د سویس د لوزان په ښار کې ملاقات د څو اړخیزو خبرو برخه ده څو اړخیزې خبرې په دې کېږي چې امریکا ویلي دي چې په سوریې کې په دوربند او د بشري مرستو د رسولو لپاره د روسیې سره مستقیمې خبرې ونه کړي کیری به په یو بل مجلس کې د سوریې په اړه د سیمه ییزو او نړیوالو شریکانو سره د یکشنبې په ورځ په لندن کې وګوري امریکا او نور غربي هیوادونه په روسیې او د روسیې په متحدینو باندې تور لګوي چې د سوریې په الب کې په روغتون او د ملګرو ملتونو د مرستو په کاروانې بمباري کړې ده چې د جنګي جنایاتو معادل دي بل پلو ته د ترکیه او عراق روابط خراب سوی دی. روابط په دې خراب سوی دی چې عراق وایي چې ترکیه دی د عراق د شمال نه خپل اسکر وباسي خو ترکیه نه مني. د امریکا ژه خبریال ډورن جونز د استانبول نه رپورټ رالېږلې دی چې نظرانه یوسف سید تاسو در اوروي.
د لوزان تړون چې په کال 1903 کې لاسلیک شوی دی د سیمې زیاتره سرحدونه یې ټاکلې دي. د ترکیې صدر اعظم طیب اردوان هغه وخت په خپل ملک او سیمې کې خلک حیران کړل چې د کال 1903 د لوزان په تړون یې نیوکې وکړې. دغه تړون د ترکیې سرحدونه ټاکلې دي. هغه وویل چې نړیوالو قدرتونو په ترکیې باندې د خپلو سیمو نه د تیرېدلو لپاره سخت فشار اچولی و او ترکیې دې ته مجبوره کړې وه چې د خلافت عثمانیې د وخت د خپلو سیمو نه تیر شي. طیب اردوان په خاصه توګه د ایګیان د ټاپو یادونه وکړه چې هغه اوس د یونان سره ده. سنان اولګن چې د اروپا د کارنیګي په څیړنیز مرکز کې کارپوه دی وایي چې د اردوان هدف د ترکیې شمالي سرحد دی. هغه وایي د طیب اردوان دغه پیغام د ترکیې شمالي هیوادونو یعنی عراق او سوریه په حق لدی. اردوان غواړي چې په خپل هیواد کې د نن نه په دغو هیوادونو کې د اوږدمهاله ښکیلتیا او نفوذ لپاره خلک په ذهني توګه تیار کړي.
خبرونه ته ادامه ورکوو. د امریکا انتخاباتو ته یوازې څلور اونۍ پاتې دي او د انتخاباتو مبارزو په لړ کې د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ د کانګرس ته استازو د جرګې پر رئیس پاول راین باندې چې هغه هم جمهور غوښتونکو دي انتقادونه ډېر کړي دي. راین د دوشنبې په ورځ وویل چې نور به د ټرمپ نه دفاع ونه کړي. هغه د جمهور غوښتونکو څخه دا هم غوښتي دي چې که زړی نه غواړي نو د جمهور ریاست لپاره دي د خپل ګوند د کاندید ملاتړ نه کوي او پر ځای دي خپلو څوکیو د بیا ګټلو لپاره فکر وکړي. هغه دا خبره د هغه ویډیو د خپرېدو وروسته وکړه چې ټرمپ پکې په 2015 کال کې ښځو ته بدې خبرې کړې دي. ټرمپ د راین د دوشنبې د ورځې د خبرو وروسته وویل چې اوس په خپل کمپاین په خپله خوښه مخې ته یوسي. هغه په راین او نورو جمهور غوښتونکو باندې چې د هغه نه حمایت نه کوي سختې نیوکې وکړې او د امریکا د دوهم تر ټولو لوی بانک ویلز فارګو اجرایي رئیس استعفا کړې ده. جان سټمپ استفاده دین وروسته وکړه چې بانک د لوی رسوایی سره مخامخ شو. د ویلز فارګو په بانک باندې تور لګول سوی دی چې خپل مشتریانو د اجازه نه پرته ورته بانکي حسابونه خلاصول او په دې رقم په میلیونونو بانکي حسابونه جوړ کړي وو چې د خرڅلاو لوی هدف پوره کړي. ویلز فارګو بانک پرون اعلان وکړ چې د جان سټمپ په ځای به د بانک د روزمره چارو مشر ټیم سلوان اجرایي رئیس سي. ویلز فارګو تیره میاشت موافقه وکړه چې په کارکوونکو باندې د مشتریانو د اجازې نه بغیر د میلیونونو حسابونو د خلاصولو د تورونو د لرې کولو لپاره 115 میلیونه ډالر ورکوي. دغه بانک خپل 15,300 کارکوونکي هم برطرف کړي دي. دا خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو پام کړئ د خبرونې لومړی رپورت ده. د کندوز په ولایت کې چارواکي وایي چې د هغه ولایت د بی ځای سوو زیات شمیر کورنۍ د کابل ترڅنګ مزار او تخار ته هم کډه شوې دي. دا چې د دوی سره په دې نورو ولایتونو کې مرسته کیږي او کنه د ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
له کندوز څخه د جګړو له امله په زرګونو کورنۍ نورو ولایتونو ته کډه شوې دي. چارواکي وایي چې د کندوز د بې ځایه شوو زیات شمیر کورنۍ تخار ته تللي او له تخار وروسته یو شمیر یې بلخ او کابل ته هم رسیدلی دي. هغه خلک چې ګاونډۍ ولایتونو ته کوچیدلی هیڅ ډول سرپناه نه لري. د خوراکي موادو له کمښت سره مخ دی او د اوسېدو په کم کې هم د صحي مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. پر دغو بې ځایه شوو کورنیو باندې چې تعلقانو ته کوچیدلی د دغه ولایت د مسؤلینو په مرسته پاخه خوراکي مواد ویشل کیږي. د کندوز د ماجرینو د چارو چارواکي وایي چې په تیرو 10 ورځو کې له کندوز څخه تقریبا د جګړو له امله 22,000 کورنۍ بې ځایه شوي چې زیات شمیر یې تخار ته تللي دي. د تخار د رباط په دښته کې چې د کندوز بې ځایه شوي پکې مشت شوي د ژوند هیڅ ډول اسانتیا نشته. د یوې بې ځایه شوي کورنۍ یوه میرمن خپل حالت داسې بیانوي.
مشکل
مشکل
مشکل جه نه لرم ترپا نه لرم بخاور کې لګړی ګرا لګړی ګړا ولا بچان ټول مریضان دي سړی می دغه مریض پروت دا وړو بچان می مریض به دماغ غم خوړ څنګه د نور غم خوړل کې دماغ غم نه خوړل کې
دغه کورنۍ او تا د تعلقانو د خار په ختیځه سیمه رباط کې خیمه وهل شوی او تر پرونه پورې خلکو هڅه کوله چې د قندوز له خار څخه کورونه وباسي. د دغه بې ځای شوو لړډلې یو بل میرمن چې غبرګونې اولادونه هم لري وای چې اولادونه یې مریضان شوي دي. په خاورو کې ناست یو، نه چا فرش راکړی او نه چا کمپل. د یخنۍ له وجې دوه غبرګونې اولادونه هم مریضان شوي دي. د دغو بې ځای شوو کورنیو لپاره د تخار د مسؤلینو لخوا د تاداوی په خاطر صحي ډلې ګمارل شوي او کوښښ کوي چې صحي اوبه او نور سهولتونه ورته برابر کړي. په قندوز کې د جګړې په لسمه ورځ د دولت مخالف وسلوال طالبان له ښار څخه ووتل. له سهار راهیسې شیبه په شیبه په دغه ښار کې حالت د عادي کېدو پر لور روان دی. خلکو دوکانونه پرانیستل او یو شمېر نور د خپلو سوځېدلو دوکانونو په سمولو بوخت دي. ګلرحیم نیازمند، امریکا غږ، آشنا ټلویزیون.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
باز خیریه بنسټ په ننګرهار کې پولیو ځپلو کسانو ته د ځانګړو بایسکلونو پر مرستې سربیره هغوی ته د پولیو د زیانونو او د واکسین د ګټو په اړه عامه پوهاوی هم ورکوي. دا خیریه او ټولنیز بنسټ په ننګرهار کې فعالیت لري چې اکثره د پولیو د کسانو سره مرسته کوي. زیور رحمان حسرت د جلال آباد څخه رپورټ راکوي.
باز خیریه بنسټ په ننګرهار کې لومړنی ټولنیز بنسټ ده چې پر دې ولایت سربیره په ټوله ختیځه سیمه کې پولیو ځپلو کسانو سره د ځانګړو بایسکلونو مرستې کوي او کورنۍ پر دې پوهوي چې پولیو یو مرګونې ناروغي ده. د دې بنسټ مشر باز محمد عابد وایي چې پولیو ځپلو کسانو سره د ویلچارو یا د معیوبیت لرونکو کسانو د ځانګړو بایسکلونو د مرستو موخه د پولیو پر ضد مبارزه او خلک د واکسین په ګډو پوهول دي. هغه وایي فعالیتونه یې په دې برخه کې ډیر ګټور تمام شوي او په کورو بانډو کې د پولیو پر ضد د عامه پوهاوي رضاکاران ډیر کړي دي.
اولینه ټارګټ یا پنخه کول هغه مایوبین دي چې یا پولیو وهلي او یا هم لمور داسې مایوب پیدا شي. هغه ته موږ وخت په وخت داسې زمونږ د ملګرو نه چې په دغه برخه کې پوهیږي یا ډاکټران موږ سره شته دي هغوی چې پوه شي چې دا پولیو وهلي نو د پولیو دپاره هغوی ته د پولیو په عقله هغوی ته معلومات ورکوي او عامه پوهاوی کوي. کنک د پولیو په عقله هغوی ته دغه ورکوي، یعنی عامه پوهاوی ورکوي.
دوست محمد چې څلوېښت کاله عمر لري او لاره د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ اوسېدونکی دی، د باز د خیریه بنسټ د مایوبیت لرونکو کسانو ځانګړی بایسکل ترلاسه کړی او وایي چې د دې بنسټ غړو ورته د پولیو پر زیانونو ډېرې خبرې کړي او دوی اوس هڅه کوي چې خپله سیمه هم خلک د واکسینو پر ګټو پوه کړي. هغه په دې تړاو زیاتوي:
بس یک دمې د رګونو بس کار پرې وسته بوش دا د دې پولیو وجه ده. واده ورېده مزر رقم خبرې دي خلک یې تیرو واکسینو په ګډو مخام واخه په بشار سړی کوي. واکسینو په ګډو خور او سړی دا واکسین جوړیږي.
په ننګرهار کې مېش لیکوال او فرهنګیان هم د باز خیریه بنسټ فعالیتونه ستایي او د پولیو د مرګونې ناروغۍ پر ضد په وړیا توګه مبارزه ګټوره بولي. محمد زمان سهیل په ننګرهار کې د یوې سیمه ییزې راډیو خبریال دی چې د باز خیریه بنسټ مرستې او د پولیو پر ضد د عامه پوهاوي بهیر له نږدې څارلی دی.
دا د پولیو سره د بمبارزې کې ډېر مهم رول لري، ځکه یو خوانه دوی بېته په خوب باندې درول کېږي، هغه تشه چې محسوسېږي هغه راډه کېږي، بل خوانه دوی ورته د پولیو په ضد باندې هغه کم د پولیو هغه جانبي عوارض چې دي په هغې باندې هغه کېږي عامه پوهاوی ورکوي چې پولیو یو ډېر مهم واکسین دی چې باید خپلو اولادونو ته ورکړي. که ورې نه کوي اولادونه به هم د نقصان وویني.
باز خیریه بنسټ پرته له کومې دولتي یا بهرنۍ مرستې د فیسبوک لارې د خلکو وړي وړي مرستې راټولوي او پر هغو د پولیو ځپلو کسانو لپاره ځانګړي بایسکلونه اخلي او د ویش پر مهال د پولیو د مرګونې ناروغۍ پر ضد کمپاینونه کوي او واکسین کولو د خلک رابولي. ضیاءالرحمن رحمان حسرت، آشنا رادیو، جلال آباد.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
او اوس په مکرې دې رپورته. ځان وژنه د نړۍ په ټولو هیوادونو کې کیږي، که خلک یې غریب وي او یا مالدار. اکثره کسان چې ځانونه وژنې تنکي ځوانان او یا هغه کسان وي چې عمرونه یې د شلو دیرشو کلونو په منځ کې وي. خو د روغتیایي چارو کارپوهان وایي چې د ځان وژنې مخه نیول کیدای سي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال کارل پیرسن په رپورټ کې واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي چې د نړۍ 15 په سلو کې ځان وژنې په هغو هیوادونو کې کیږي چې خلک پکې د منځنۍ کچې او یا د ټیټې کچې عاید ولري. د ډروتی پا په نامه یوه میرمن چې د خپل پلار د قبر په سر ولاړه ده وایي هغه وړه ماشومه وه چې پلار یې خپل ځان وواژه.
I was 9 when my father took his life. I count that day as the last day of my childhood.
زه نه کلنوم چې پلار مې خپل ځان وواژه. زه هغه د خپل ماشومتوب وروستۍ ورځ ګڼم ځکه چې د هغې نه وروسته ما هیڅ وخت د امنیت او خوندیتوب احساس ونه کړ. ما نور هیڅ دا احساس ونه کړ چې نړۍ یو خوندي ځای دی. خلک باید هغه کسان چې خپل ځانونه وژني بې ننګه او ډارن ونه ګڼي ځکه چې زما پلار ډېر زړور و. هغه په دویم نړیوال جنگ کې جګړه کړې وه. د میرمن پا پلار په واشنگټن ډی سي کې د آرلنګټن په هدیره کې ښخ دی. په دې هدیرې کې اکثره هغه امریکایان ښخیږي چې د جګړې په دوران کې وژل شوي وي. پا وایي په نهه کلنۍ کې د پلار غم یې ډېر سخت و خو تر هغې سخته بیا دا وه چې زوی هم 4 کاله مخکې ځان وواژه. د پا زوی پیټر 15 کلن و. هغه د ځان د حفاظت لپاره یو ټوپک اخیستی و ځکه په کوم ځای کې چې دی اوسېده امنیت یې ښه نه و. پا اوس د خپل زوی تصویر ته ګوري او ژاړي.
دا
د پیټر په عکسونو کې زما تر ټولو غوره عکس دی ځکه چې هغه پکې خندلی دی. زه په دې عکس کې د هغه شنې سترګې ګورم او هغه پکې ډېر دقیق ښکاري. زه فکر کوم چې هغه نړۍ ته په مینې ګوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې هر کال په ټوله نړۍ کې شاوخوا 8 لکه خلک ځانونه وژني. دا په دې معنا چې په هرې ثانیې کې یو کس ځان وژنه کوي. د ځانوژنې پیښه په کورنیو ټولنو او هر چا ډیره بده اغیزه کوي. خو د روغتیایي چارو کارپوهان بیا په دې عقیده دي چې د ځانوژنې مخه نیول کیدی شي. دوی وایي کچیرته حکومتونه د مخدره موادو او شرابو د استعمال مخه ونیسي پرې نږدې چې وسلې د هر چا لاس ته ورشي په ټولنه کې د ځانوژنې په حق له غلط فکرونه کم کړي او د هغو کسانو سره لازمې مرستې وکړي چې رواني فشار او نورې داسې ناروغۍ ولري چې خلک ځانوژنې ته مجبوره کوي د ځانوژنې مخه به هم ونیول شي. پال جان فریدو په امریکا کې د رواني ناروغیو د یو مرکز مشر دی. دی وایي رواني ناروغي سرطان ته ورته یو ډول ناروغي ده چې مختلفې مرحلې لري. ډاکټر جان فریدو وایي کله چې یو کس د ځانوژنې پریکړه کوي کولی شو د هغه شخص سره یې پرتله کړو چې د سرطان ناروغي پکې وروستۍ مرحلې ته رسیدلې وي او نورې د ژوندي پاتې کېدو هیڅ چانس نه وي.
Suicide is the ultimate stage 4 event.
هغه کسان چې کوم جدي رواني ناروغي ولري او د همدې ناروغي لوجې ځان وژني په دې معنی چې د ناروغي په څلورمه او ورستۍ مرحله کې دي. ځان وژنه د ځینو ناروغیو ورستۍ کچه هم شمارل کېدای شي او ضرور نه ده چې یوازې رواني ناروغي دی ولري. میرمن ډروتی پا وایي ده چې پلار او زوی خپل ځانونه ووژنل هغه دې ته وهڅوله چې مټې راونغاړي او د ځان وژنې د مخنیوي لپاره مبارزه پیل کړي. پا وایي که چیرته کوم کس په ژوند کې ستونزې ولري ښه به دا وي چې مخامخ ترې وپوښتل شي آیا د ځان وژنې خیال خو به نه لري. ډروتی وایي دا سخته پوښتنه ده چې د کوم چا نه وشي خو دومره سخته به نه وي چې د هغه په جنازې ورشي. میرمن ډروتی هیله لري چې د ځان وژنې په هکله د مبارزې له وجې به یې خلک دا درک کړي چې د ځان وژلو مخه نیول کېدای شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 FM 3.15.
د امریکا د جمهوری ریاست انتخاباتو ته له یوې میاشتې څخه کم وخت پاتې دی. د جمهوری ریاست دواړه کاندیدان خپلې وروستۍ هلې ځلې کوي چې د نومبر په 8 خپل وروستۍ هدف ته ورسیږي. هیلری کلینټن په نظر پوښتنه کې د تیرې یکشنبې له مناظرې وروسته تر ډونالډ ټرمپ مخکې سوې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
هیلری کلینټن پرون د فلوریډا په میامی کې د اقلیم د بدلون په اړه او سمندري توپان ماتیونه پر راپیدا شوو خرابیو خبرې وکړلې.
Right now په سمندر کې تودوخه په بي سابقه ډول زیاته شوې ده. له همدې عمله موږ په دواړو کارولنګانو کې سخت باران او سیلابونه ولیدل. د جنوب غدیس په زیاتره برخو کې د سیندونو اوبه تر پخوا 1 فټ زیاتې شوې دي.
هیلری کلینټن وویل چې دغو سیلاونو په فلوریدا کې جایدادونو ته نه یوازې 400 میلیارد ډالر خساره وراړولې ده، بلکې د هیوادوالو روغتیا ته هم ګواښ ګڼل کیږي.
مسکیټوز
هغه میاسي چې د زیکا په څیر ناروغي خپروي زیاتیږي. د نورو ناروغیو کچه پراخیږي. اوړی چې اوږد شي نو د سالانډي ناروغي په تیر د ماشومانو لپاره ډیره ناوړه بڼه غوړه کوي.
له هیلری کلینټن سره د جمهور ریاست په خوانی مرستیال الګور چې د هوا د تودوخي او بدلونونو په اړه د نوبل جایزه ګټلې ده هم ملګری و. ډونلډ ټرمپ د سه شنبه په ورځ د ټکساس د ایالت په سان انټونیو کې د خپلو انتخاباتي مبارزو لپاره مالی مرستې کولولې. هغه لوړه وکړه چې که څه هم د جمهوري ګوند یو شمېر مشرانو د هغه ملاتړ نه لاس واخست، خدای به خپل مبارزې ته دوام ورکړي.
د نومبر پاتمې بعد د واشنگتن ډي سي غرور د امریکا د صادق او صالح رای ورکونکو د رایو د فیصلې سره مخامخ شي.
که څه هم د ډونلډ ټرمپ پلویان هغه ته ډیر وفادار دي، خو د تیرې جمعې ټیپ په مستقل رای ورکونکو کې هغه ته زیان رسولی شي. ډونلډ ټرمپ په دغه ټیپ کې وایي چې غواړي لیوی میړوخې میرمن سره جنسي اړیکې ولري. ډونلډ ټرمپ پرون د ځان په اړه د ناوړه تبلیغاتو پړه پر رسنیو ور واچوله. هغه زیاته کړله چې نیویارک ټایمز د په اړه لیکلی و چې د ښځو په تړاو شهواني خبرې کړې دي. که څه هم هغه ښځو وویل چې ما دا کار نه دی کړی، خو نیویارک ټایم خپله خبره بیرته وانخیستله.
هغه څه چې په رسنیو کې روان دي د شرم خبره ده. دا د شرم خبره ده او همدا کار زموږ او ستاسو ټولو په حق کې. په ما باور ولرئ، دا له موږ او تاسو ټولو سره پیښیږي.
ډونلډ ټرمپ د جمعې د ورځې له ویډیو نه وروسته چې د انتخاباتي مبارزه یې لړزولې ده، یوه بله ویډیو خپره کړله او د ښځو په اړه یې د بې ځایه خبرو له امله بخښنه غوښتې ده. ډونلډ ټرمپ په دغه ویډیوي پیغام کې وایي غواړي چې په ټولنه کې له بېوزلو امریکایانو سره مرسته وکړي او ژمنه کوي چې یو ښه سړی واوسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په پاریس کې د پروسې ښکال د نومبر د میاشتې د بریدونو یوازنۍ ژوندې پاتې سوی تورن شخص د صلاح عبدالسلام مدافع وکیلانو ویل دي چې نور له خپل موکل څخه دفاع نه کوي. مدافع وکیلانو د دې کار دلیل د عبدالسلام چوب پاتې کېدل شو دي لیدي. د پاریس په بریدونو کې چې د شار په بیلابیلو سیمو کې ترسره شوي وه، یو سلو دیرش کسان ووژل شول. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
او ویشت کلن صلاح عبدالسلام په پاریس کې د تیر نومبر میاشتې د بریدونو په تړاو 8 میاشتې وړاندې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې ونیول شو او فرانسې ته ولېږل شو. عبدالسلام په فرانسه کې د زندان د خراب وضعیت او بوتاغ کې پر یوې 24 ساعته لګېدلې کمرې باندې اعتراض کړی او له چا سره خبرې نه کوي. د عبدالسلام مدافع وکیلان فرانک برټن او سوین ماری وایي چې د زندان وضعیت د دوی د موکل پر رواني حالت منفي اغیزه کړې ده او زیاته کړې ده چې د عبدالسلام د چوپتیا په وجه دوی نور نشي کولای چې د هغه دفاع وکړي.
موږ دواړو پریکړه وکړه چې د عبدالسلام له وکالت څخه لاس واخلو. موږ د هغه د دفاع د حق مخالف نه یو، بلکې موږ نوره دفاع نه کوو. موږ پوهیږو او عبدالسلام قناعت راکړی چې خبرې نه کوي او چوپ دی. ما له پیل څخه ویلي وو که چیرې موکل خبرې ونه کړي موږ یې وکالت نه
کوو.
صلاح عبدالسلام چوب شوی دی، خو واقعی قربانیان د پاریس د بریدونو قربانیان دي او هغوی حق لري چې په واقعیت پوه سي او دا حق لري چې په هغه مبهم حالت کې څه پېښ شي وو.
د ښاغلي برټن په وینا عبدالسلام په پایل کې غوښتل چې خبرې وکړي او د چارواکو څخه یې غوښتي دي چې د عبدالسلام پر وړاندې په خپل دریځ کې نرمښت راولي.
چې ستاسې هر حرکت 24 ساعته او حتی د شپې لخوا هم څارل کیږي نو سړی لیونی کیږي او دا د سیاسي پریکړې نتیجه ده، قضایي پریکړه نه وه.
د فرانسې چارواکي هیله مند دي چې عبدالسلام د اسلامي دولت یا داعش ډلې د پلانونو او د نورو هغو کسانو په اړه معلومات ورکړي چې ممکن په پاریس کې د نوومبر میاشتې د 14 نیټې په بریدونو کې لاس درلود. د پاریس په بریدونو کې د عبدالسلام ونډه تر اوسه پورې واضح شوې نه ده. څارنوالانو ویلي وو چې عبدالسلام د انتحاری برید لپاره چمتو شوی و، خو له خپل پلان څخه لاس په سر شو او وتښتید. په دې بریدونو کې چې د کنسرت یو حال، قهوه خانه او د پاریس ملي سټیډیوم پکې په نښه شوی و، 130 کسان ووژل شول.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې تاسو پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د امریکا متحده ایالاتو په کابل او بلخ کې د عاشورا په مراسمو بریدونه وغندل. په هغه خبر پاڼه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان لخوا پرون خپره سوې، ویل سوي امریکا چې په کابل کې د شیعهګانو پر زیارت د بلخ په ولایت کې د عاشورا په مراسمو باندې بریدونه غندلي دي، او د وژل سوو کسانو او زخمیانو د کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې او تسلیت ورته ویلي دي. یمن ته نږدې د دوهم ځل لپاره د امریکا په یوه جنګي کښتۍ باندې برید سوی دی. د امریکا پوځ ویلی دی چې راکټ پرون په سرې بحیره کې په امریکایي کښتۍ چې یو اس اس میسن باندې د یمن د هغې سیمې څخه وار سوی دی چې د حوثیانو په لاس کې ده. دا په تیرو څلورو ورځو کې دوهم راکټي برید دی چې په سیمه کې د امریکا په کښتیو باندې کیږي. د امریکا د دفاع وزارت ویلی دی چې امریکایي کښتۍ د برید د خونسا کولو لپاره اقدام کړی دی، او د دفاع لپاره یې د راکټ خلاف راکټ استعمال کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د خپل روسي سیال سرګیلروف سره د شنبې په ورځ په سویس کې وګوري، خو ملاقات به دوه په دوه نه وي او د نورو هیوادونو استازي به هم برخه پکې ولري. د بلې خوا د ترکیې او عراق روابط خراب سوي دي. روابط په دې خراب سوي دي چې عراق وایي چې ترکیه دې د عراق د شمال څخه خپل عسکر وباسي، خو ترکیه یې نه مني. د امریکا انتخاباتو ته یوازې څلور اونۍ پاتې دي، او د انتخاباتي مبارزو په لړ کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ د کانګریس د استازو د جرګې په رئیس پاول راین باندې چې هغه هم جمهوري غوښتونکی دی انتقادونه ډېر کړي دي. او د امریکا د دوهم تر ټولو لوی بانک ویلز فارګو اجرایه رئیس استعفا وکړه. جان سټیمپ استعفا د دې څخه وروسته وکړه چې بانک د لوی رسوایی سره مخامخ سو. د ویلز فارګو په بانک باندې تور و چې د خپلو مشتریانو د اجازې څخه پرته یې ورته بانکي حسابونه خلاصول، او په دې رقم یې په میلیونو بانکي حسابونو جوړ کړي و چې د خرڅلاو لوی هدف پوره کړي. قدر مون اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې تاسو پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه لاس. په کندهار کې به نن د تودوخې لوړه درجه 29 وي، او په هرات کې به هم نن د تودوخې لوړه درجه 29 وي. په کندهار او هرات کې به اسمان شین وي. په جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 30. په غزنی کې به نن د شپې دخوا اسمان شین وي، او د ورځ د خوا به هم اسمان شین وي، خو د شپې د خوا به هوا لږ څه سړه وي او ورځ ته به 23 درجه سي. په کندز کې به نن اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 29 ټیټه 14. په مزار شریف کې به هم نن اسمان شین وي، او په خوست کې به هم نن اسمان شین وي. په فراه کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 30، او په هلمند کې د تودوخې لوړه درجه 20، او اسمان به شین وي. په همدې سره د امریکا غږ آشنا رادیو سهارانی نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته ورسیده. هیر مونسی چې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. اوس د دې خبرونه همکاران حاضر دي، په دوی کې نسرین محمود عزیزی خپل خبرونه تاسو ته معرفي کوي، او د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه کې به تازه معلومات درکړي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.